افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوی ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارنده کوي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلای کوي. هغه د خبره په یو ټویټ کې کړې ده. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د غیوات له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. په روزګان کې طالبانو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. ښځې وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړی دی. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې بیګا مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین سره فاینل لوبه کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شر اغلاست. په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. تورک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه شدي په دوامدار توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نړیوال شپږ ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پایته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېجو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د شوزو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویل دي چې شزی او جنې ورستنی کسان دي چې خوړو او بو خوندي سرپنا او روغتیا او روغتیاي پاملرنې ته لاسرسی لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې له شزو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي. په دې معنی چې په شزی دی لږ خوري او تر ټولو ورسته دی ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د شزو سازمان په دې ټویټونو کې یو بل مسأله هم یاد سوي ده چې په افغانستان کې شدي حتی تذکيري هم نه لري چې له حياتي خدماتو او بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر شوزو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې دي، لکه ځینی وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینی وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاذي ګلالي صافي او خبريال او د حقونو فعال خاطره صافي ننز مجمل منی دي. له دې سره به خبري کوو. موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د تلیفون لاله له موږ سره واصل سي. اغلی خاطره صافي له موږ سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. صافي سپ تاسو شرغلاستو په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبري وکړي چی دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دي او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دي، تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمه ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنه تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټول اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نه کېږي، او کوم موارد چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یوه هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پېژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پېژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیکه توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپلو ماشومانو ته او خپلو لوڼو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابر کړي؟ دا په دې معنی چې هغه ښځې چې خپل یې لاسرسی له پخوا هم نه لري خپلو حقونو ته، او کار یې نه شو کولی، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغه ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه، چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوي دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نوره، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی د پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنی چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغه سیوې غمیزې ته او دغه سیوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کېږي، خو دا چیرته ځي؟ دا څرګنده خبره ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کېږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تیره د ښځینهو حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیغ په نیغ اړیکه نیول کېده او نیغ په نیغ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پېژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟ خو پرته له شکه چې ځان ته یې سپموي.
خاطره جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوی د صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو این ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوه برخو ته یې پام اړولې دي، یوه برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقونه اخیستي دي، او بله برخه یې د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي ده تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان خزي د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلي او د دې حقوق هغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهم دي، ضروري خبر ده. دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دلیا ده او نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر انزما په نظر ډیر مفید دي او په درد یعنی د افغانستان د درد اواز دي چې دا باید هم نړیواله ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوسړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه د تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه بعض ځای کې څه اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترې نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خورته ویل نه شو، دغه رواجی عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونښ کول په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کو او تر اوسه هم دوام لري. اما بعد برخه ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بسته ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسی، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه ونی کوي. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې خزي دار رقم زپل کیږي چې اته هغه او هغه مور چې دغه اولاد الکوسیږي، شاید فکر کوي چې خزه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند شي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کولو نه شروع کیږي. د قانون پلي کول کی باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د خزو حق ته پایمالایی هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده، او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچدره کړې ده. زه د خوښی نه یم چې تکراری خبرې کوم، او بیا هم دمه اوده چې څو کولای شم اقلا دا چې زه ووایم د هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شرعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته، دا د شریعت مقابل نه. ښځه مساوي حق لري چې کارو کې مساوي حق لري، چې ژوندو کې مساوي حق لري، چې تحصیلو کې مساوي حق لري، چې احترام وشي. اقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي، چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پایمال کیږي، او د دې ویلې شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګورئ چې ښځه تعلیم نه لري، او که فرزن نارینه په کور کې تعلیم لري ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي، او خپل اولاد ته اولاد شو تایب کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی، که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کې کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کارونه کی، معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وسی، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې بچی چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای لپاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت ولري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د ښځه هیڅ حق نه لري، دا لکه یعنی تشبیه کنه چې وایم لکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای چې رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي، او دغه خبرې به حتی خپل اولاد یې ونمني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونمني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ستا نظر غلط دی، او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه ستن په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلي شرایط په دې یو کال څو میشد، نو وایم چې په دود شل کالو کې فوق العاده یو څه ښځې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود و. اقلا یو ښځې کولی شي خپل غږ پورته کړي، اقلا کولی شي خپل حقوق وغواړي، تحصیل وکړي، درس ووایي او رشد وکړي. استاد ګوري دا بدبختي د اقتصادي دی یو خونه، دا بینالمللي ټولنې فشارونه ده بل خونه، دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې ښځې کېږي. کوم مرستې راځي؟ مرستې تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي؟ په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې ځي او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي؟ آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي؟ دا ټول هغه خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي، او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي، او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغه کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یو ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي، یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نه شو ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي، هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه و د برابر زمینه د کار او د تعلیم. زما خبرې اوري تاسو؟
بله بله، ډېر مهرباني.
حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه و د برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کړي. که چیرې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار په سیستماتیک طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او په د کونچ د کور په کونچ کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم بخپل رنجوري هم په فامیل دغه دشتون نه وړي.
ډیره مننه صافی صاحب. زبرته تاسو ترځم خاطر جان، تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې. تاسو ویل چې له طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي، خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجې نه لیدل کیږي. یو شمیر نورو افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د شوزو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بسنه کړې ده. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې؟ کله فشار خبر وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي، ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده. خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي؟
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي، خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي، ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي، سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي، بشري مرستې باید ترسره شي، خو اوس مهال زه نه پوهېږم هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق، ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي، سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني، نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي؟ دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي. طالبان وس په پیل کې به داسې انګیرنې کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري. وړتیا یې وس هم نه لري، خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي. دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي، نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي، تر هغه چې دغه مرستې د عمومي دغه ډله بلا برلاسي وي او د افغانستان وګړي بلا ناسم ژوندانه ولري او خپل لومړنۍ حقوقو ته چې هغه خواړه، روغتیا، تعلیم او ستم روغتیایي ژوندانه د هغه څخه به بې برخې وي، ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي، نه یوازې د ښځو حقوق، اوس دوی د نارینه وو پر شخصي حریم هم تیری کوي. نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولای. دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي، خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې تو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي. کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري، هغه اغیزه لري د هماغې کورنۍ پر ټولو غړو، د هغې ښځې پر ماشومانو، د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو، یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمې کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادۍ پر لور وردرومي، ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده.
مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه مرستې چې خاطره جان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. تاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسی او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته ویشل سي؟
زمي برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان څنګه چې ټول راپورونه سره لولي دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي، او که دا به برخ اقلا دا ناچیز مرسته هم سره ونه شي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې. د مرستو راتک د اړین دی او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډېر یو ښه سوال دی. دې ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک څاري، څه رقم څارل کیږي، بلې د حکومت په رسمیت نه پیژني، مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمیږي او خلکو ته ورکول کیږي. زت په دې باندې هم شکمن نه یم چې آیا د مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دی، په دې کې آیا د څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کی کنه دلته ټول سوالونه لتروس شته دي. خو متاسفانه د مرسي چې راځي انوزم فقر مغرق هم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازم ده چې مرستي باید بلبل دا چې دوه بخیشه مرستې د چې ډېر مقدار ډېر ویل کېږي، مطمئن یم چې د ډېر مقدار ډېر لویه فیصدي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کېږي، ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډېر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسې باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوک څه رقم ورکوي. متاسفانه موږ هم په خلک د معلومات استو حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي،
بله
حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي، د دینه خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د سره هم توضیح کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي د کومکونه چیرېزي. د کومکونه باید ډیر سم یو دقیق باید اول خلک او پیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولی چې ټول لارې ورته ووایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسط ژوند لري، او څوک بډایه دی، او څوک ډیر مستحق دی، او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې چې څوک له وکړي دی هم لري ناکام په دې کار کې. موږ یو راجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسی کې، یو تیر تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي، او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه رقم څوک نشي اوریدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې دی چې څه رقم کومک کیږي، چاته کیږي، د کوم لارې نه کیږي، څنګه غیر مستحق. زه خپل د خپل تجربه په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک باغې ته رسید هغه به دغه کومکونه غلا کوله، ولی چې سیستم سم موجود نه و. څوک چې سیستم موجود نه و شي، څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونشي، معمولا هغه کې بغلاوزي او هغه کې بخیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي د دې قطع کولو څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار شي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي، څو چې هیف مایل نشي، څو چې د دې سو استفاده صورت نه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي او ریډونکو نور بس دې خبرونه مو ووري د بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.